پایان میرسه. خدا نگهدار.
درنو دوستانو ستړي مشه اجملند مو دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې نیم ساته مازیګرنی خبری مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو له پاکستان نه غوښتي چې د خبريالانو د استلو پروسه ودرې. البته د افغان خبريالانو نور ریپورتونه ملرو خو فایل خبرونه کوو. ایران څبان دي څلور میلیونه اسناد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر څلورمی پورې له دغه هیواده ووسی. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د اسایې د ادارې له لوري ورکړل شوي اسناد نور اعتبار نه لري او وس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوې چې له ټاکل شوې نیټې مخکې له ایران نه ووسی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلی چې د ایسایی اسناد لرونکو کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې واز شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لنډ مهال اقامت کارتونه ترلاسه کولی شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره رپورت لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هر دوو تنو څخه یو تن په ښارونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډیر ښارونه په افغانستان کې ښاري پراختیا ته چمتو نه دي. یا د اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې ښارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخه من وي. دا یو ان هابیتات ټینګار اداري ټینګار کړی چې بنسټیز خاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د خاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجینرۍ خاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتوالی، پراخ مهاجرتونه، د خاري پراختیا د جامع پلان نشتوالی، اقتصادي فقر او د خاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د ښارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د می نه وشتمه د پښتو نړیواله ورځ ده. ورځ په وروستیو کلونو کې په دې هدف منزل کیږي چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام واړول شي. پښتو د افغانستان یو له دوو ملي ژبو څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د میلیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خپرې کړي او د دې ژبې د ودې او پرمختګ د لارو چارو لپاره یې وړاندیزونه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس تخدریز ډلې د چهار شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربند له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګڼل کېږي. د اسرائیلي ورځپاڼې جورسلم پوسټ د چهارشنبې د ورځې د رپورټ له مخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړه وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایل او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو تحقیقي کمیټه د جوړېدو سبب شي. همحاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې وویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیی سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې تیره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په زغرده هغه ته ویلي چې په اوسني وضعیت کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې وویل چې نتنیاهو ته یې خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د چهار شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د نتنیاهو ته وویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقې ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پریس خبریال ژانس وایي ډونالډ ټرمپ د چهار شنبې په ورځ وویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. و په ورته د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت د افغان خبريالانو د نوي استلو غوښتنه کړې ده. په بل ریپورت کې مولا داسې لدی خبر کوچی په داسې حال کې چې له ایران نه د افغان کډوالو جبري استل دوام لري. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بیا اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندول اعلان کړی دی. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وای په جلاوطنۍ کې د خپلو کارونو په لړ کې ماشومانو ته 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي. په دې اړه بم ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تونلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونه رد کړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسته وړاندې کول موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د افغان خبريالانو له استلو ډډه وکړي. دغه بنسټونو تازه په یو ګډه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د خبريالانو، لیکوالو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغه زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتېدلي د بیا میشتېدنې په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. نا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبريالانو ازادي راډیو ته ویل په دې هیواد کې له ګڼو ننګونو، زورونو او اندې استلو له ګواښ سره مخ دي. د فیروزي عزیزي په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او افغان بنسټونو د پاکستان له حکومته د افغان خبريالانو د استلو بهیر د درولو غوښتنه کړې. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبريالان هم د سخت ژوند، زورونو او افغانستان ته د بیرته ستنولو له ویرې شکایتونه او اندېښنې لري. سی پی جی او څوار لس نورو بنسټونو په یو تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه یې په خپل ویبپاڼه خبره کړې، له پاکستانه د افغانانو خصوصا افغان خبريالانو د استلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټونو او سازمانونو په دې ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ډله ییز او خپلسري استل ودروي. د جرمني قلم ټولنې په شمالي امریکا او اروپا کې په جلاوطنۍ کې افغان خبريالانو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې نامحدود آزادو مطبوعاتو فرنټ لاین ډیفندرز د کډوالو د ښارونو نړیوالې شبکې نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د بې پولي خبريالانو سازمان او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو دا اعلامیه لاسلیک کړې ده. دغه 15 بنسټونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د خبريالانو، لیکوالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو حقوقو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتېدلي د بیا میشتېدو په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په پاکستان کې ځینې میشت خبريالان هم همدا غوښتنه لري. په دغه هیواد کې ځینو میشتو افغان خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو ستونزو په شریکولو سره وویل چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي د امنیتي ګواښونو سره به مخ سي. له دې جلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې میشتي افغان خبريالې انیسې دریا چې له یو نیم کال راهیسې دغه هیواد کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د استلو خطر، د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی دي. زما اولادونه له زده کړو محروم پاتې دي. زموږ غوښتنه له نړیوالو هیوادونو څخه دا ده چې موږ ته پناه ورکړي، څو موږ یو خوندي او باعزته ژوند ولرو.
د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت یو بل افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یو غوښتل راپور کې نوم خپور سي او له تیرو دریو کلونو راهیسې هلته اوسېږي هم ازادي راډیو ته وویل:
ما از دولت پاکستان خوښمن سیم کله مزارع کنن.
د پاکستان د حکومت مودا غوښتنه ده چې لطفا یو مده دی مونږ اوس غمي د کډوالو له زورونو ولاس واخلي. خپل شاهدان چې افغانستان کې وضعیت سم نه دي، که خدای مکړه مون بیرته دیپورت کوي، زمونږ او د اولادونو راتلونکي مو له خطر سره مخ کیږي. ځکه چې ما په افغانستان له امریکایي رسنیو سره کار کاوه.
دا خبر اعلان مقصد هیوادونو ته د تک لپاره د خپلو کیسونو د پروسس لپاره دغه هیواد کې دی را دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان یوازې په روان 2015 کال کې د طالبانو لخوا د شاوخوا 8 خبر اعلانو د زندانی کولو راپورونه ورکړي دي. روانه اونۍ په پاکستان کې یو شمېر میشتو خبر اعلانو د دې خبر اعلانو د نیولو او بندي کولو په خبرګون کې اعتراض وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی آزاد او د خبر اعلانو رسنیو پر وړاندې سخت قوانین او محدودیتونه لري کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په راپور کې د مرکزو یو خبريالانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی هیڅ خبريال د هغه د کار لامل نه دی نیولای. د بی اسنادو افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان پلان د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یون ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په ګډون د سیمه ایزو نړیوالو ادارو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. دغو سازمانونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپل نړیوال مکلفیتونه ادا کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې چې په پایله کې یوازې په اپریل میاشت کې له 300,000 زیات کسان له دغه هیواد ایستل شوي دي.
دوستانو و موریدل چې په پاکستان کې د خبريالانو په اړه یو شمېر نړیوالو ادارو د پاکستان له حکومت نه غوښتي چې افغان خبريالان د خپل هیواد ته نستنی. یوازې پاکستان نه دی چیرې چې افغان کډوال هغه کار سوپی لستن سره مخ دي. په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم چې میلیونونه خلک ورغلي دي، دغلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی. ځینې ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې راپارولي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې پوخا د 1403 هجري کال تر پایه د اعتبار وړ و، نور به یې موده ونه غزول شي. په ایران کې مشت افغان کډوال بیا وایي افغانستان ته ستنېدل به دوی له تیاره او ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوه کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
اوس نو اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو، وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه موږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
افغانستان تولار شی هلته زدکړې نشي کولای، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابر شي کنه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوس ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بی اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدی په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیايي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او د ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزه ځنګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي، د ډول فرصتونه بل لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیايي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي چې له دې ډلې 2,03,000 شپږ سوه یې په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 12 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,000,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تنلارو ډلو د شتون او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې. د روسیې ټاس خبري اژانس تیره ورځ په یو ریپورت کې د نوموړي له قوله ویلي چې پوله شریکو او له هغه خوا هیوادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت بیا دا څرګندونې بې بنسټه بللې. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي له دې سره سره چې روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه له طالبانو سره سیاسي سوداګریزې اړیکې لري، خو په افغانستان کې د تنلارو ډلو لوري د ګواښونو په اړه د دغه هیوادونو اندېښنې لا هم پر ځای دي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر آندری بولوسوف په بشکک کې د ډلې امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د روسیې تاس خبري اژانس چهارشنبه د 28مه په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډېر جنګیالي له 10 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي، او دا احتمال مخ په زیاتېدو دی چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه په خپله ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هېواد کې هیڅ کوم خپلسري ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې هېوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې لري، خو د دغو هېوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د دیشتلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبره د سیمې د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره یوه هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري، څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تیر کلونو کې هم څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هېواد یا مثلا ایران یا د منځنۍ آسیا هېوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که څه هم د دایشتلې خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هېواد کې ځپل شوې او د لمانځه تلو په حال کې ده. یو شمېر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ اسیا هېوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي، او وایي چې دغو هېوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بیخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو رښتینی او واقعي حقیقت دی او دا کولی شي د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 13مه نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تولونیوس خصوصي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ زمې پاتې ویشتمه په خپل اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ ضیا احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستي امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې څلورو کلونو په تیریدو سره لا هم هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دوستانو اوس موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. چین او طالبان او حکومت په خپلو کې نږدې اړیکې لري، خو پر دې سربېره چې چین په افغانستان کې هم په پخواني جمهوریت کې او هم اوس د طالبانو له حکومت سره په ډېرو لویو اساسي او بنسټیزو پروژو کې د پانګونې ژمنې کړي او یا یې تړونونه لاسلیک کړي دي، خو تر اوسه پورې هم په ځینو لویو پروژو کې عملي اقدامات نه تر سترګو کېږي. سما همکار اسمت ساروان په همدې اړه باندې د افغان ډیپلوماټ، البته پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز سره خبرې کړې دي. د ښاغلي جانباز څرګندونې اورو.
زه فکر کوم چې تر هغې چې طالبانو اوسنی حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي، او بله دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د نړۍ ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغې باندې سم پوه نه شي، سر خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتیاطکار او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي، تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویه پانګونه وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویه پانګونه په افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله
چین
بله جناب صاحب، اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې لري. د دوی د بهرنیو چارو وزیر له څوانې یوې اونۍ یا شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په چین کې دی. د دې دلیل ستاسو په نظر کېدای شي اقتصادي انګیزه ولري، او کنه فکر کوئ چې دا ښې اړیکې د دواړو خواوو ترمنځ اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
در حاضر چه ما معلومات کرده او به چه خبر آقا منابع وای مادر سروان سر آقل متقی یا ملا صاحب متقی دستر و پتداوی بوخت استراحت کرده در حاضر آقا. البته کې دې کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایانو سره، اوسني ډېر متشبثه ملایان دې کې شک نشته، خو چین ډېره لویه سرمایه گذاری کوي په اشخاصو، په همدغه حاکمو ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دې چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې یا رغنده پاره ملموسه سرمایه‌گذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول لاندې اوسېږي، د مدیریت لاندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي، په منځ کې او که هغه ډلې چپلې چې چین پرې کړې چې دار لري هغوی فعال اقداماتو ته
سفر پاکستان بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار هم هلته تللی و. یوه موافقه درې سرو خواوو وکړه چې د سیپاک به افغانستان ته وغسول شي. څومره فکر کوي چې دا موضوع به جدي وي؟ پخوا هم داسې کله ناکله دا خبرې شوي دي. آیا فکر کوي چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه خو هغه نه قسمت کې زه فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به په څه فکر راځي، دا لاره باید وسنجول شي، دا تقسیمات باید وسنجول شي. خو زه تبدیل ما سوچ داسې دی چې هغه ځای چې زه دا سارم ښاغلی سوم، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تسمی او د یوې سیاسي لوبې کار شي متاسفانه افغانستان، تر څو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دی د نن د کور په هغه ناخوالو کې او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، ترکیې چې لا هم لانجې زیاتېږي. زه فکر کوم چې دلته به د تچمی او د یو چلوول په ډېر بریده اوسېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جانباز و.
دوستانو، له غوث جانباز سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده چې د طالبانو د حکومت او د چین ترمنځ په احتمالي همکاریو راڅرخېده.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
ازادي راډیو ډاٹ کام.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. او سم مخکې لدې چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعت خبرې مجله درته وړاندې کړي، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وایي په جلاوطنۍ کې د خپلو کارونو په لړ کې ماشومانو ته دولس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په دې اړه باندې پام وکړئ زما د همکارې چمتو کړي رپورټ ته.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي، یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
څوارلس کلن افغان لیکوال امان الله الماس و چې د لوت په نوم کتاب یې تازه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چاپ کړی دی. الماس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې کار دی هڅولی چې نورې لیکنې هم وکړي.
زه نن ورځ دومره تشویق شوم چې حتی تر دې ما دانن له ځان سره کول وکړ چې په راتلونکي نور هم همداسې کتابونه چاپوم او تر څو د خپل هیواد لپاره خدمت وکړم.
فرشته صالحی بیا بل افغان لیکواله ده چې د ماشوم د ادبیاتو کور یې د پخې عملیات په نوم کتاب تازه چاپ کړی او له چاپ سره سمدستي یې د زری کړکۍ ادبي جایزه هم ګټلې ده. فرشته ازادي راډیو ته وویل
زما لومړنۍ کیسې خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له لوري چاپ شوه چې د زری کړکۍ له لوري یې جایزه ترلاسه کړه. خوشحاله یم، ډېر زیاته دې لپاره خوشحاله یم چې هغه زحمتونه چې ایستل شوي ول هغه قدردانی کیږي او یو هغه زحمت ابس نه دی تللی او نتیجه ورکړی ده.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور تازه ماشومانو ته په پښتو او دري ژبو د کیسو او شعرونو دولس کتاب چاپ کړي چاته یې د ښځو دي. د دغه ټولنې مرستیالې اسما کاکړ د مې په نهه ویشتمه په جلاوطنۍ کې د دغه بنسټ د فعالیتونو د یو کلن کېدو په ورځ ته خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دا تصویري کتابونه هم روزونکي دي او هم بوختونکي چې پکې د مشهورو لیکوالو آثار هم شته او هم دغو کسانو آثار پکې شامل دي چې تازه یې د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړي. دا به هغوی وهڅوي چې نور آثار هم ولیکي.
اغلی کاکړ وویل چې دا کتابونه دوی د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکارۍ چاپ کړي دي. نوموړی دغه شان زیاته کړي چې دوی په تېر یو کال کې ګڼې فرهنګي حضوري او آنلاین غونډې هم جوړې کړي او تازه ماشومانو ته د باغچې په نوم د افغانستان په رسمي ژبو په یو ویب پاڼه هم کار کوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور د ټولنیزو پاڼو د معلوماتو پر بنسټ د ټولنې په 1991 لمریز کال کې په حضوري ډول په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ چې ماشومانو ته یې د ګڼو ادبي سیالیو تر څنګ لیکوالو ته سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي او د باغچې په نوم یې ماشومانو ته یوه میاشتنۍ هم درلوده. افغان کره کتون کې په دې نظر دی چې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې ډیر کم کار شوی دی. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې ویلي چې یو شمېر لیکوالو او خصوصي بنسټونو په دې برخه کې کار کړی خو په هیڅ ډول بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هڅو د ماشوم د ادبیاتو ملي ټولنه رامنځته شوه چې ماشومانو ته یو شمېر کتابونه هم چاپ کړل، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا ټولنه هم اوس فعالیت نه لري.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.